افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مشره میتی نوت سنوی طالبانو ته پکار ده د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. یونما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن نوت سن پکتیا کې د طالبانو لوالي مولوي محمد علي جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او د مدني ټولنې له استازو سره کتلي او ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید له ژمنو سره سم د نجونو منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویس له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزناکې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره یې بیا کتلي. د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی د شمې په ورځ په قطر کې د دوحې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې مخې دواړه هیوادونه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیتات پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نغدو پیسو د یو پروګرام د پیل خبر ورکړ. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نغدي پیسې ورکول کیږي د افغانستان په شاري سیمو کې د معیشت د دوامداره ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ایبک او پلوخمری ترمنځ لوی لار کې د دریو پلونو تر غوڼې د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر ماشم ازادي رادیو ته وویل دغه سړکونه د نږدې شپږ نیم میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی.
در جریان کار این پروژه ها برای
تدقی پروژه پا جریان که در سیمی اوسیدون که در مستقیم او غیر مستقیم کاری فرصتون را مست سوی او خوبش بری دوست را دقر از دخل که دیری ترانسپورتی ستونزی آوار سوی دی
حل گردیده است.
در افغانستان پا اکثر سیمو که خلق در سرکونو لخرابوالی شکایت کوی. د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر دیوی تارا خام یوایی په پام کې د روسیې او اوکران د استادو ترمنځ د مذاکرو بل پړاونن دوشنبه په ترکیه کې پیل سی. خود روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر مدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکره را رواني سه شنبه او چهار شنبه ته پلان سوی دی. پر اوکران د روسیې د یرغل څه باندې میاشت کېږي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره سوی مرکه خبره نه کړي. دا خبر میدوزا خبری اژانس ورکړی دی. زیلینسکی د میدوزا دوژد تلویزیون کومرسانت ورسپانی او زیګر یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبري رسنیو سره پرون نوي دقیقې مرکه وکړه. ولسمشر زیلینسکی په دې مرکه کې ویلي دی له روسیې غواړي چې په اوکران کې د خپلې جګړې په اړه په واقعیت ځان پوه کړي. چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. د هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په فهرست کې نمونه شامل سوي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د دغو روسي وګړو نمونه په ډاګه نه کړل. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په دې وسط خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ تلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د ځینو محلي تلویزیونونو له لارې خبرېدلې بندیز ولګاوه.
هرگاه اگر طالبان میخواهند که حکومت بکنند،
که طالبان واری حکومت وکړي نو باید رسنۍ لزان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړی دی.
د رسنیو کارکوونکي وایي چې د طالبانو لخوا د رسنیو د کارکوونکو نیول کېدو دوی اندېښمن کړي دي.
نور به خبریالان ضرورت نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره کړي.
طالبان چې وخت د بودا مجسمه ویجاړې کړې وي اوس په خپل د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې په لوګر کې د یو کان د سپړلو پر مهال موندل شوی.
مبارز شیر مخکې وسلوالو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو. د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول. اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده.
اروزګان کې بزګران اندېښنه لري چې د وچکالۍ له کبله شایي سږ کال ښه حاصلات راټول نه کړي.
هغه اوبه چې د برمو د غډې کښې دي او ډېر په اسانۍ سره نه راخېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د ورکو عزیزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ.
محلي شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبري راپورونو برخه تورزو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خبرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خوښینون کې ګام بللای دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ ټلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د یو شمیر محلي ټلویزیونونو لاره خبرېدلې بندیز بلاګاوه. بی بی سی له طالبانو غوښتنه کړې چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د طالبانو حکومت د بی بی سی او د امریکا غږ پر خبري ټولګیو چې د افغانستان یو شمیر محلي تلویزیوني چینلونو خبرول بندیز ولګاو. د بی بی سی مسؤلینو پرون یکشنبه وویل چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو خبري ټولګي په افغانستان کې له څپو څخه لرې کړی شوي دي. د جرمني د ډی پی خبري آژانس راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې طالب چارواکو په افغانستان کې د بی بی سی تلویزیون همکارو تلویزیوني شبکو شمشاد آریانا او آرزو ته امر کړی و چې له خپلو څپو د نړیوالې رسنۍ خپرونې لرې کړي. بی بی سی له طالب چارواکو غوښتل چې خپله پریکړه بیرته واخلي. دغه غوښتنه د بی بی سی د نړیوال سرویس د ژبو د څانګې مشر طارق کفالا پرون یکشنبه په یوه بیان کې وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې شریکانو ته سمدستي اجازه ورکړي چې د دې نړیوالې شبکې خبري ټولګې خپاره کړي. کفاله د طالبانو دغه اقدام د افغانستان د خلکو لپاره چې په اوس وخت کې له یوې ناڅرګندې راتلونکي او مبهم حالت سره مخامخ دي د اندېښنې وړ پرمختګ بللی دی. هغې یادونه کړې چې له شپږ میلیون زیات افغانان په اونۍ کې د بی بی سي له تلویزیوني خپرونو برخمن کیږي او دا ډېره مهمه ده چې په راتلونکو کې دوی دغو خپرونو ته لاسرسی ولري. په عین حال کې د افغانستان د رسنیو سترې ډلې موبي ګروپ یوې سرچینې ډی پی ای ته ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې د حکم له مخې د امریکا غږ تلویزیون د موادو خپرول د یکشنبې له ورځې بند کړی دي. تر دې مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد ډی پی ای ته تایید کړی و چې د افغاني چینلونو له لارې د امریکا غږ تلویزیون خپرونې بندې شوې دي، خو د امریکا غږ راډیو په افغانستان کې خپل عادي فعالیت مخته وړي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د طالبانو دغه چارواکي ویلي چې د امریکا غږ تلویزیون خپرونو د دوی د حکومت له پالیسیو سره اړخ نه لګاو. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال اسماعیل سادات د طالبانو د حکومت دغه وروستی اقدام په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر آزادۍ یو بل ګزار بولي. نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
هرګاه اگر طالبان میخواهند که حکومت بکنن،
که طالبان واړی حکومت وکړي نو باید رسنۍ له ځان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. په وروستیو اوو میاشتو کې موږ د دې شاهد یو چې څه باندې 2.5 رسنیو د مختلفو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي، او که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي نو به موږ په افغانستان کې د نورو رسنیو د بندېدو شاهد هم اوسو. د تیر 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، ډېر خبریالان له دې هېواده وتلي او ډېرې رسنۍ هم بندې شوې چې اقتصادي ستونزې یې اصلي لامل ګڼل شوی دی. ډېری خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له دې ویرې لري چې که په ښکاره توګه راپورونه ورکړي ممکن طالبان ترې غچ واخلي. تر اوسه یو شمېر فعال خبریالان د خپل کار په جریان کې بندیان شوي او شکنجه شوي دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. بلخوا د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې ټولنې د رسنیو برخې غړي ازادي راډیو ته ویلي په دې وروستیو کې د خبریالانو نیول کېدل د اندېښنې وړ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونې موضوع اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د دې کار پایله ښه نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا کار د رسنیو کارکوونکي ناهیلي کوي او د کار له دوام یې راګرځوي. د دغې ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیونه او بیرته خوشی کول په داسې حال کې چې د نیونې په تړاوې له رسنیو سره هیڅ جزئیات نه شریکیږي د رسنیو کورنۍ اندېښمنه کړې ده. دا ډول کړنې به ښې نه وي او د رسنیو کورنۍ له نویو ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلي لطفي وویل چې طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره حقوقي لارې چارې ولټوي او د یو قانون پر بنسټ باید له دوی سره سم چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوې اعلامیه کې په کندهار کې زما په نوم د یو راډیو د نشراتو مسؤول میرویس اتل او په کابل کې د سلام وطندار د راډیو د خبریال سرور هاشمي د نیونې خبر ورکړی دی. د دغه مرکز د معلوماتو پر بنسټ طالبانو د شنبې په ورځ سهار وختي په کندهار ښار کې د میرویس اتل په کور ورغلی او هغه یې له ځان سره وړی و. دغه شان د سلام وطندار راډیو خبریال سرور هاشمي چې د یک شنبې په ورځ د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی و، هم د اعلامیې پر بنسټ پوهنې وزارت ته څیرمه نیول شوی دی، خو په اعلامیې کې ویل شوي چې دواړه خبریالان له څو ساعته توقیف او له څېړنو وروسته بیرته خوش شوي دي. په ورته وخت کې د کار یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي دي.
په دې وروستیو کې د یو شمېر خبریالانو د رسنیو د مسؤلینو نیول کېدل معقولو ژورنالستانو پر کارونو او په ذهنیتونو باندې ډېره منفي اغېزه کړې چې د دوام لري. نور به خبریالان زړه نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره کړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ثواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی غواړي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیا رامنځته کړي تر څو د سوی تفاهمونو مخه ونیول شي او د رسنیو هر ډول ستونزو ته رسیدنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یست. طالبان چې وخت یې د بودا مجسمې ویجاړې کړې وي، اوس په خپله د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر د مسیح عینک کان په سیمه کې د کیندنې پر مهال موندل سوي دي. د طالبانو حکومت په ګډون په افغانستان کې پرله پسې حکومتونو د دغه کان په ګډون د افغانستان تر مځکې لاندې زیرمو پورې ډېرې هیلې غوټه کړې چې د استخراج له لارې ترلاسه کېدونکی عاید به یې د افغانستان ډېرې اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
حکیم الله مبارز د طالبانو د هغې قطعې مشر دی چې د لوګر د عینک د مسو د کان هغه لرغونې سیمه ساتي چې تر ځمکې لاندې کیندنو په مهال پکې د بودا مجسمې او د بودا د وخت نور آثار موندل شوي دي. مبارز چې مخکې وسله والو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول، اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده. دی وایي د سیمه د امنیت په خوندي کېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې د چین د میلیاردونو ډالرو پانګونه راجلب شي. ښاغلی مبارز وایي کله چې تیر کال د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه تسلیم شول، نو د سمدستي د سیمې ته ځان ورسو چې هغه خوندي کړي. د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال په 2008 کال د چین له دولتي ام سي سي کمپنۍ سره د دیرشو کلونو په مخ لاسلیک شوی دی، خو چینایانو ظاهرا د لوجستیکي او امنیتي ستونزو له امله په 2014 کال د دې کان چې ظرفیت یې 12 میلیون ټونه مس اټکل شوی د کیندنو چارې ودرولې او له افغانستان ووتل. اوس چې طالبان بیرته پر افغانستان واکمن شوي، چین د دغه کان په ګډون د افغانستان تر ځمکې لاندې زیرمو کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته کابل ته په خپل لومړني سفر کې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې د طالبانو د قانون وزیر شهابالدین دلاور هم هڅې پیل کړې چې د چین دولتي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر زاید رشیدی وایي چینایي کمپنۍ اوسنی وضعیت د ځان لپاره ایډیال بولي، ځکه نړیوال سیالان نشته او حکومت هم کلک ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ام سی سی کمپنۍ یوه تخنیکي کمیټه په راتلونکو اونیو کې کابل ته لاړه شي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج د بیرته پیلولو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. یوه عمده ستونزه هم له سیمې د بودایي آثارو لرې کول دي، خو ام سی سی دغه راز هڅه کوي چې د شوي قرارداد په شرایطو له سره غور وشي. په تیره د مالیې د ټیټولو په برخه کې او هم چین هڅه کوي چې د هر یو ټن مسو د پلورلو په بدل کې حکومت ته د امتیاز حق چې اوس په سلو کې نږدې 40 دی نیمایي ته راکم کړي. د شوي قرارداد له مخې به افغانستان په کال کې د 2.5 میلیون او 300 میلیون ډالرو ترمنځ عاید ترلاسه کوي او هم به د وخت یا اوږدوالي له پلوه 800 میلیون ډالر فیس ترلاسه کوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او اوس یوه نړیواله مسئله په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل څه باندې یوه میاشت اوړي، د اوکراین د یوې بېلتون غوښتونکې سیمې مشر ویلي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که په لوهانسک کې دا ډول ریفرندوم ترسره سي غیر قانوني به وګڼل سي. نوریاس نوري او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې مشر چې کرملین پلاوی بیلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري ویلي چې په پام کې لري له روسیې سره د سیمې د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. دا به د لویدیځ او کرملین ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې له دې چې د فبروري په 24 خپلو ځواکونو ته پر اوکراین د برید امر ورکړي، لوهانسک او د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې بله دونیتسک سیمه د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپېژندلې. پوتین په 2014 کال د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یو ځای کېدو وروسته د اوکراین په دغو دو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. هغوی ته یې پیسې، وسلې او سرتیري ورکړی دي. پوتین دغه هڅې د دې لپاره مخته وړي چې په اروپایي ټولنه او ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب مخه ونیسي. د روسیې تاس دولتي خبري آژانس د لوهانسک د سیمې د بیلتون غوښتونکو د مشر لیونید پاسشنیک له قوله وایي چې پرون یکشنبه یې ویلي د ده په فکر ریفرندوم به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د راپورونو له مخې روسیه هم د یو ریفرندوم پر ګټو او زیانونو بحث کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وویل په لوهانسک کې دغسې یوه ټول پوښتنه به رسمیت ونه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیګ نیکولینکو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی ویلي چې روسیه د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د کمزورولو له هڅو لاس نه اخلي او پر هغو سیمو چې په موقتي توګه اشغال شوي د جعلي ریفرندومونو ترسره کول به له قانوني پلوه اعتبار ونه لري او نتیجه به هم قانوني نه وي. هغه ویلي روسیه به په دې کار سره د نړیوالې ټولنې له لا سخت او پریکنده غبرګون سره مخامخ شي او لا به په نړیواله سطح منځوي شي. روسیه په 2014 میلادي کال هم د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د یو ریفرندوم له لارې خپل خاورې سره ملحق کړه. نړیوالې ټولنې دغه ریفرندوم جعلي بللې او یوازې د څو هیوادونو پرته نور کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لاوروپا تر امریکا
لآسیا
تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
پر روانو لسو دقیقو کې له ملالۍ بشیر سره د راپورونو په بل ټولګه کې ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د پروګرام دی برخه ته مو زه ملالۍ بشیر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو. په اروزګان ولایت کې کروندګر خپلو کرل شویو حاصلاتو ته اندېښمن دي او وایي که پاملرنه ورته ونه سي سږ کال به یې وچکالي ټول کرل شوي حاصلات له منځه یوسي. په ورته وخت کې د کرهنې ریاست مسؤلین هم وچکالۍ اندېښمن کړي او زیاتوي چې دوی د وچکالۍ د زیان کمولو لپاره بیلابیل پروګرامونه عملي کوي. نور حال په دې راپور کې
د کاب پنځمه چې د طالبانو لخوا څخه د بزګرانو د ورځې په نوم نومول شوي
په اورزګان کې د غوراز نن د کرنې او مالداری پر ریاست کې بزګرانو د طالبانو سره پر داسې مهال ولمانځل چې ټول بزګران خپل راتلونکي ته اندېښمن وو. دا پروګرام تر دوو برخو ویشل شوی و. یوه برخه یې خبرو ته ځانګړې شوې وه او په بله برخه کې بزګرانو خپل حاصلات منداري ته وړاندې
کړل. یو
شمېر اورزګان میشتو کروندګر وو چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې د ورښتونو نشتوالی او په سیندونو کې د اوبو کموالی زیات اندېښمن کړي دي. دوی وویل چې د دوبي موسم ته لا هم زیات وخت پاتې دی، خو په خبره یې اوس لا د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرو سیمو کې کښتونو ته اوبه نه رسېږي. عبدالودود او حمیدالله چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه کښتونه چې زاړه کښتونه دي هغه اوس سم دي، هغه نوي کښتونه چې تازه کرل شوي دي هغه د اوبو د نیست له امله اوس مخ پر وچېدو دي. ولا میوه په ځمکه کې اوبه نشته، هغه اوبه چې د برمو د هغه ډېر کښت شوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه رخېږي، یا د تیلو په مصرف سره، یا د خو ډېر مشکلات لري. او راتلونکي خو هم پوهېږو چې که داسې وچکالي شاید راتلونکي کال به ډېر د سخت ستونزو سره مخامخ.
لس پنځه لس شپږنستان عیال دی سره یو ځای دي، د دوه درې څلور کسه د خوارې دي وروره بالا وشکلی ده. دغه اوس زردمه چې دا زه درته ناستم، دغه اندېښنو کې ورته تللی یم په کور کې. دغه اوس یو سر اوبه نه، یو برمه مانا وچ ده ورته هر یعنی چې اوس بل سرای ته بارېږم، یارانې اخیستی که پکې اړه یې هم یارانې اخیستی، ستونزې خو ډېرې.
د پروګرام په دوهمه برخه کې هغه بزګران چې د خپلو مځکو حاصلات یې نندارې ته ایښي وه، پر افغانستان یې له واکمنو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حاصلاتو لپاره بازار ورته پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې بزګران پر داسې مهال د طالبانو څخه د خپلو حاصلاتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. او ورته وخت کې په اورزګان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم مني چې په اورزګان کې وچکالي زیاته شوې ده، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ترسره کېدو لپاره پلان لري. د یادې ادارې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د باراني اوبو د مهار کولو لپاره هم پلان شته چې په اورزګان کې چکډمونه جوړ کړي. د اورزګان ولایت دغه خلک پر داسې مهال د وچکالۍ څخه سر ټکوي چې د اورزګان ولایت د شاوخوا واتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی.
د کندوز د کرهنې اوبو لګونو او مالداری د اداري چارواکو په وینا په دغه ولایت کې پر 208 تنو کروندګرو شتو د سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سره په ورته وخت کې هغه ښځې چې په وروستیو کلونو کې یې کروندګرۍ ته مخه کړې وایي چې د کورنۍ باغچو په جوړولو سره یې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه کمې کړې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په کندز کې پر څه باندې 200 تنو کروندګرو ښځو د کورنیو باغچو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او د کار وسایل ویشل شوي دي. د کندز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي د دې تخمونو د ویشلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کورنیو اقتصاد لوړول بولي او له کروندګرو ښځو غواړي چې ویشل شوي تخمونه په سمه توګه وکړي تر څو له دې لارې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو په راکمولو کې برخه واخلي. د دغې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافظ آزادۍ روډې ته وویل:
برنامه که از طرف دفتر محترم اینستیتیو طرح شده بود در رابطه با
د راه نوین پراختیایی او ټولنیزې موسسې د پلان له مخې او د کرنې ریاست په همکارۍ د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف د کندوز مرکز او په امام صاحب ولسوالۍ کې پر 208 تنو کروندګرو ښځې د هر ډول سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سرې او نور وسایل وویشل سول تر څو له دې لارې ښځې ځان بسیاینې ته ورسوي.
د ښاغلي نافظ د خبرو له مخې په راتلونکي کې د کورنۍ اقتصاد د پراختیا په خاطر په دې ولایت کې د بېوزلو ښځو لپاره شنې خونې هم جوړیږي. په ورته وخت کې هغه شمېر ښځې چې د کورنیو باغچو په برخه کې کار کوي د کرنې ریاست او د مرسته کوونکو ادارو له همکاروی څخه هرکلی کوي او وایي له کله چې دوی کورنیو باغچو ته مخه کړې له امله یې اقتصادي ستونزې یوه اندازه راکمې شوي دي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 50 کلن رابعه وایي
چې مو میتونیم سبزیات تازه به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود مو میباشه.
زه خوشحاله ام چې د کرنې ریاست د همکار و مؤسساتو په مرسته له موږ سره د سبزیجاتو د تخمونو او د نورو وسایلو مرسته وکړه. موږ د دې باغچو له محصولاتو څخه هم په کور کې ګټه اخلو او هم بازار ته وړاندې کوو تر څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړو.
د کندز ښار اړوند د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ارزو وایي د کورنۍ باغچه او مالداری له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
مو میتونیم سبزیات تازه به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود مو میباشه.
زه مننه کوم چې د کرنې ریاست له موږ سره د سبزیجاتو د تخمونو مرسته وکړه. ما خپل بامیه، رومیان، تور بانجان، مرچک، پیاز، بادرنګ او کدوګک کرلي او د همدې سبزیجاتو محصولات په بازار کې پلورم او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروم.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي هڅې کوي د همکارو مؤسساتو په مرسته د شنو خونو جوړولو پروګرام د دې ولایت په ټولو ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې پلي کړي تر څو بېوزله او بې سرپرسته ښځو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
د غزنی ته اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي د غزنی بالاحصار ځینې برجونه د خرابېدو په حال کې دي. د دغه ښار ځینې تاریخي ځایونه تر 2014 میلادي کال وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول سوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغو ځایونو کې د غزنی د تاریخي بالاحصار 6 برجونه شامل دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 6 برجونو حالت خراب او ځینې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وه سوې.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شابرجان بالکل جوړ شوی نه دی، خاص یو کاګل ورکړل سوی ده. نو له غوښ پوک د څو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او څه له خرابې سره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې یو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو، ساينس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 6 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
اوس هم له هغو پیغامونو چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلي دي.
راجا مان الله د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ شنجر د سیمې څخه ازادي رادیو ته په خپل جهان کې داسې وایم، د شنجر او ګریس ترمنځ د سړک دروازه چې د روح حاضر شرکت په نامه پر مخ وړل کېدل، نو زموږ مشکلات ورسره وه. د تېر دولت په وخت کې موږ هر څه کړو چې د سیامو بیخې تر ګریس خارجانو پورې ورسېدل. بیا د جاش په نامه یو خارجي وو، هغه ته وسپارل شول. هغه زموږ اسناد طلب کړه، خو موږ ته یې وویل چې کار به مو وځنډېږي او کېږي. خو بیا وروسته تر هغه د اشیایي بانک لخوا زموږ سره څه کومکونه وسوله او د شرکت په باب مو مشکلات چې اوس هم د سیاو سره روانه ده. د شرکت رئیس په هېڅ وخت کې نه موږ لیدلی، نه موږ ته جواب ویلی. کښته مسؤلین چې بیا موږ ګیر کړله برابر د حقیقت په ځای کې بیا ویل چې موږ مزدوران یو، په یو بانه او بل بانه بیا وخت وغوښتی و چې موږ په داسې ګونګ حالاتو کې. نو هیله مو ده چې د ازادي راډیو له خوا څخه د شرکت رئیس موږ ته په عام مزار کې جواب ووایي. دوی دلایل نه لري، زموږ افراد ډېر قوي دي. موږ ما دغه شکایت یعنی عامه ځایونه مو له منځه پښتلي دي، د کلینیکو مو دروازې تړل شوي دي، عمومي لارې چې ښځې او کوچنیانو سره د مریضان مو بندېزي وه، کلینیکو ته دولتي کلینیکو ته دغه لارې مو خرابې شوي دي. زموږ عامه ځایونه دي، د ټولو خلکو د ګټې لپاره دي. دغه دوی د خاص څخه سړی خو مو جوړ شو، هغه خو مننه یوه اندازه ډېره وسایې راوستلې ده. یعنې چې اوس موږ ته جواب ووایي، موږ تر اوسه پورې د شرکت رئیس نه دی لیدلی، موږ ته یې جواب نه دی ویلی. هیله مو در څخه ده چې زموږ د دغه عامه خدمتو لپاره دی حاضر کړي په عام مزار کې، چې موږ ته جواب ووایي. موږ به خپل اسناد تاسو وړاندې کړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. روزه تازه ما زده
دیوته دا ویل ده ستاسو خدای کامیاب کی زما ونه ما ته نه تاغه د اولاد کې نه خپل ما هاشرا کول شوی دی ولو بوجي د اخلاص ورته د مایدل په هیڅ اخلاص یا غیر وایس ما تر لیکل ده په کتابچه کې اوس بیا مې ماشتې دا دې زندې نه څه کوه ما کرا سره کوي په څه کې و نشته سره ما غره کړې په لاس کې و نشته سره په سر کې و نیم پناس کې و نیم شهیدان مې چې ویل نه تن خاصه او نه نه یو څه کوه ما کرا سره کوي دې دا جا هکو د پاله هغه د ماجد په مای کې کړې نو نو مومن تر تاوم نڅک نه 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 راوړي نه ما سره کوه ما کوي وروړه دا خدای کامان الله دې ژوند در کې دا نه سجن دا مشران کاږي بار ته دې دغه چې څه زور تن خای خو دې را کې کا تن خای مو زندې دې یو نه کې کوه ما خو دې را سره وې کې دا الله پرې سره دې وې کې قربان مو څه
د اوس لپاره هم دومره د پاته پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
لمنالی بشیر مننه چې تر دې شی به استاسو ملتیا وکړه. د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم